السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مخام 15 بجې شوې دي. ساني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې بتاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وره. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
افغان او پاکستانی چارواکي د سولې په اړه خبرې کوي. په پېښور کې وکیلانو د امنیت لپاره پر حکومت د فشار اچولو په خاطر له عدالتونو بایکاټ کړی دی او یورپی یونین پر ځینو ایرانانو بندیزونه لګولي دي. د خبرونو تفصیل نن د افغانستان سولې عالی شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی پاکستانی چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسېده. نوموړي بیګا تر تګ مخکې مشال ریډي ته وویل چې په دې څلور ورځني سفر کې به کوشش کوي چې پاکستانی چارواکي د افغان جګړې ختمولو لپاره پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو ته قانع کړي. پاکستان خپل دا دریز بیا بیا تکرار کړی چې د افغانستان سولې ته ژمن دی او په دې لړ کې خپلې هڅې کوي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د طالبانو له خولې ویلي چې د جنوري په 9 او 10 به په قطر کې د امریکایي چارواکو سره مذاکرات وکړي. دواړو خواوو تر دې مخکې هم خبرې کړې وي خو تر اوسه یې کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. نن په پېښور کې وکیلانو له حکومته د وکیلانو ژوند خوندي کولو لپاره احتجاج کړی دی. دا احتجاج تر هغه وروسته وشو چې پرون په نوته کې د پېښور هایکورټ یو مشر وکیل نیاز بین خان په ډزو ووژل شو. د پېښور وکیلانو نن له عدالتي کاروایانو بایکاټ کړی او مقدمو ته حاضر نه شول. دوی له حکومته د پوره تحقیقاتو غوښتنه وکړه او ویل چې وکیلانو ته دې د وسلې ګرځولو اجازت هم ورکړل شي. بلخوا ډان ورسپاڼې لیکلي چې پر نیاز بین خان تر وژونکي برید وروسته د هغه کورنۍ غړو د مبینه وژونکو کسان نو د کور دورانولو کوشش کړی او ورې ورچولې ده. په دې اړه پولیسو د تحقیقاتو حکم کړی دی. د بلوچستان لورلی پوزی کیند سره نږدې هغه اوسیدونکي نن په دوهم ورځ مظاهره کوي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کولو ویلي دي. د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته د اف سي ځواکونو په یو مرکز برید شوی و چې څلور سرتیري یې ووژل. په مظاهره چیانو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی 300 کورنیو ته دغه حکم تر یادې حملې وروسته شوی خو دوی به دا ځای پرې نږدي. په همدې حال کې د بلوچستان کورنو چارو صوبایي وزیر ضیاءالله لانګي بیګا مشال ریډي ته وویل چې د بریدګرو سره د دې ځای خلکو مرسته کړې وه خو د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې دا مسله د دې خلکو له ویستلو بغیر حل شي. د کوارډ د در ادم خلود اسکرو یو کان قانون کو مظاهره کړو له حکومت یې غوښتي چې د دوی حفاظت دیو کی. دا د ټیکادار حافظ الرحمن په نامه یو سړی کان دی چې په کې کارکونکو ته تر هغه وروسته احتجاج کړی چې له دې ځایه 45 کان قانون کې وسلوالو وتښتول. په مظاهره کوونکو کې یو تن فرمان الله د جنوري په 8 مشال ریډیو ته ویل ټیکاداران او حکومت دی یوازې دوی نه بلکې د سیمې ټول کان قانون کې خوندي کی.
مونږ د دې درې د دې خلکو د دې مشرانو د دې ټیکدارانو د دې حکومت د دې مشرانو دا خواس کوو چې دې خلکو ته امن میلاو شي، د دوی د حفاظت وکړی شي، د دوی د تپوس وکړی شي. په دې کې ډېر کسان مړه هم شو، څوک پکې زخمیان شو. نه دلته د حکومت څوک راځي چې زموږ تپوس وکړي چې هلته د خلکو دلته څه حل دی.
د ادم خیل درې د دغه کان مالک حفیظ الرحمن بیا مشال ریډیو ته ویل چې تښتول شوي کسان د جنوري په 8 مره خوشی شوي دي او د بیا لپاره د داسې پیښو مخنیوي کوشش کوي. د دې کسان د تښتونې سبب نه دی معلوم خو په تیرو وختونو کې داسې تښتونې د پیسو لپاره شوي دي. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي نن د جنوري په 8 د ښار سپین جماعت سیمه کې چاودنې دوه کسان وژلي او 14 ټپین کړي دي. د خوست والي حلیم فدایي نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل چې چاودیدونکي توکي په یو موټرسایکل کې ځای بځای شوي وو او د دې پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د خوست د ولایتي روغتون مشر ډاکټر سخي سردار مشال ریډیو ته ویلي چې د دوو زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه کمی وسوال ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د کډوالو لپاره کارکونکو نړیواله اداره آی او ایم وای په 2013 کال کې له ایران 8 لک او له پاکستانه 3.5 زره افغان کډوال خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوې دي. د ادارې د جنوري په 8 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دغو کې ځینې خلک په خپل خوخه او ځینې په زور وستل شوي. دا له ایران د بل هر کال په پرتله تر ټولو زیات افغان کډوالو ستنېدل دي. په افغانستان کې د آی او ایم مشر لارنس هارت په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا کال له ایران د دومره ډیرو افغانانو ستنېدل یو وجه ده همدا چې پر ایران د امریکي بندیزونو له کبله ایرانۍ پیسې کمزورې او اقتصاد خراب شوی دی. د افغانستان نګرهار ولایت په جلالباد ښار کې نن هغه څلیرش کسان مطبوعاتو ته وښودل شول چې د چارواکو په وینا تسلیم شوي دي. د والي وینا تولاخ ګڼي نن په جلالباد کې خبرلان ته وویل په دغه کسانو کې شپاړس د طالبانو او اته د داعش وسلوالې ډلې غړي دي. خبرونه له مشال ریډیو اوري. یورپی یونین نن د جنوري په اتمه د ایران په استخباراتي ادارې او دوو ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. تر اوسه پورې د هغو کسانو نمونه نه دي په ډاګه شوي چې دا بندیزونه پې لګېدلي دي. دا تر هغې وروسته ده چې په اکتوبر کې د ډنمارک پولیسو پر تهران تور پورې کړ چې د دوی په خاوره یې د هغې ډلې کسانو د وژنې پلان جوړ کړی و چې په ایران کې تر بندیز لاندې ده. د یورپی یونین د بندیزونو په لیست کې ترهګرې ډلې او خلک شامل دي چې بانکي اکاونټونه یې کنګل او سفارتي بندیزونه پې لګېدلي دي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن په انقره کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو مشر سلاکار ابراهیم کالین سره ملاقات کړی. د امریکای ملي امنیت شورا یو وین ګاریټ مارکس د جنوري په اتمه په یوه خبرپاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې د پوځي سلا مشورو او د راتلونکي بحث لپاره د موضوعاتو د ټاکنو په اړه خبرې وشوې. بولټن تر دې مخکې ویلي وو د ترکیې له چارواکو دا یقیني کول غواړي چې په شام کې به د امریکې په اتحادي کردي ملیشو بریدونه نه کوي. یادونه ده چې ولسمشر ټرمپ له شام څخه د خپلو 2000 پوځیانو د وستلو اعلان کړی دی. ترکیه په سیمه کې د کردي وسلوالو سره په جګړه ده. نن په ترکیه کې پر هغه 28 کسانو مقدمه چلیږي چې په 2018 کال کې د روسي سفیر په وژنه کې پرې د ښکېلېدو تور دی. سفیر اندری کارلوف دغه پولیس افسر لخوا وژل شوی و چې په دغه ورځ په کار کې نه و. ترکیه چارواکو ویلي دغه 28 کسانو د دې سړي سره همکاري درلوده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حالو پیسو به یو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.9 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند په 1.6 روپۍ او په 1.8 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپۍ 70 پیسې او په 0.5 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپۍ 80 پیسې او په 0.5 روپۍ 40 پیسې. او 302 ایراني ریال په پاکستانی روپے غسل کی گئی اور 304 ایرانی ریال پہ پاکستانی روپے خرسول کی گئی. ایوب افغانی پہ روپے 300 پیسے غسل کی گئی اور پیو روپے 500 پیسے خرسول کی گئی. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 50، بنو کې 19 او 14، ژوب کې 19 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. پرونه خبرونه کې به د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازی محمد عمر داودزی نن پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي.
دا خوش چې امریکایان د طالبانو سره ولیدل چې د طالبانو یو شرط پوره شو. باید دویم شرط هغوی ومني چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کېږي.
د بلوچستان لورلای پوزی کینټ سره نږدې هغه اوسیدونکي نن په دویم ورځ مظاهرې کوي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کېدو ویلي دي. د ګل پشپا لکوار سره نږدې په دره ادم خیلو کې ناسرګند وسلوالو د سکرو د یو کان ځینې کارکوونکي تښتولي وو چې پر ضد یې د سیمې خلکو احتجاج کړی دی.
پرون دا واقعې رااله مخې ته چې دغه کسان د دغه ځای نه اغوا کړی شو او ټوله شپه هغه په هغه یخنۍ کې او په هغه بوټو کې په ګټو کې په عذاب کړی شو. د دې حکومت د دې مشرانو نه دا خواست کوو چې دې خلکو ته امن میلاو شي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ادنکو مشال لیڈیو تاثور او سنگ چ خبرونو کی بہم تاثور ادلی وی چ د افغانستان ولسمشر زانګړی استاد محمد عمر داودزی نن پاکستانی چارواکو سره خبری کوي او غر دی لپاره اسلام آباد ته رسیدل دی. دا وخت مشال لیڈیو خبریال طاهر خان مونږ سره د ټلیفون پر کرخه دی. طاهر خان صاحب کداره ته وای چې محمد عمر داودزی له پاکستانی چارواکو سره ملاقات وکړ او کنه او دی به کوم چارواکو سره ویني؟
ډیره مهرباني تاسو مخکې مونږ ته د خارجه وزارت ځنی چارواکو ویلي وو چې خارجه وزارت کې نن د عمر داوودی اولنې خبرې غونډه چې دغه د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ده او وخت هم دغه شاوخوا 15 بجې خولو یم تاسو چې خبرې کوم داسې امکان به وي دا غونډه په اسلام آباد کې دا وخت روانه وي نو جزئیات او تفصیلات خو به رستو مخه ترازی چې څه خبرې شوې دي البته په کابل کې چې کله عمر داوودی د سفر مخکې خبرې کړې وي نو هغه دا خبره کوي چې دوی به د پاکستان نه دا خواهشو کی چې طالبان د اسره مدد افغان حکومت سره وکړي چې طالبان هم افغان حکومت سره خبرو ته کې نوي تاسو هم مونږ اورېدلې دي چې عمر داوودی ځان سره د افغانستان د ولسمشر د پاکستانی مشرانو لپاره یو پیغام هم راوړی دی چې هغه په دې خبرو کې هغه پاکستانی مشرانو ته وسپاري دلته کوششونه د افغان سفارت د سرچینو ذرایو مونږ ته ویلي چې دوی کوشش کوي چې عمر داوودی په خپل سفر کې چې هغه سبا هم جاری وي نور مشرانو سره هم وویني بلکې او دغه رنګ فوجي مشرانو سره هم خبرې وشي نور تفصیلات خو وروسته معلوم شي البته دغه یو چیلنج چې مخې ته دی هغه د طالبانو کې نول دی د امریکا د افغان حکومت سره نو د پاکستان د امداد غواړي پاکستان مشرانو اکثر دا خبره کوي لدین خو توقعات ډیر زیات دي امریکا هم کوي افغان حکومت ته هم کوي لیکن پاکستان مشرانو بیا شاه محمود قریشی په خپل باندې اسور د وړاندې دا خبره کړې و چې طالبان افغان حکومت سره په میز باندې خبرو ته کېنول دا یو مشترک دیمواریده او بیا په خصوصي توګه د هغه ملکونو د چا چې د قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر سره رابطي وي بهرن دا یو مشکل مرحله ده چې طالبان انکاري دي او هغه دا خبره کوي چې اول هغه غواړي امریکا سره د خارجي فوجانو په شتون باندې په افغانستان کې باغې باندې ته جوړ جاری ته ورسي نو بل مرحله هغه دا خبره کوي چې هغه وروسته راځي افغان حکومت دا غواړي چې هم اوس د دې دواړو ترمنځ خبرې شروع شي دا یو مشکل دی او وکړي اسلام آباد په غونډه کې پاکستان سره ډاډ ورکړي افغان لاوی ته
او بل طاهر خان صاحب داسې خبرونه هم دي چې رویټرز خبري ایجنسی د طالبانو له خولې ویلي دي چې د جنوري په 9 به په قطر کې د امریکایي چارواکو سره د طالبانو مذاکرات کیږي او بیا د محمد عمر داوودزی پاکستان ته دا کومه دوره چې دا د افغان د طالبانو مذاکراتو په اړه نو د ټولو حالاتو ته تاسو څنګه ګورئ تاسو فکر کوئ چې دا خبرې به څومره موثره وي
زما خپلم چې کوم د طالبانو سرچینو سره سیاسي اغي سره رابطې شي په دې رسټو کې نو هغه د دې د تاسو چې سبا وايي رويټر خبر ورکړي سره له دې چې تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه باندې رسمي څه نه دی ویلي چې آیا دا غونډه به سبا کیږي نه البته مخکې طالبانو د سرچینو مونږ ته دا ویلي چې غونډه به دې میاشت کیږي یو خاص نیټه نه و شریکه کړې بهرحال د قطر خبرې مهم دي او د طالبانو سیاسي سرچینو مخکې دا خبرې کړې وه چې دا اوس کوم غونډه راتلونکي ده په قطر کې نو دوی هیله من وو مطمئن وو چې کېدلی شي دا د جولای نه په قطر کې چې کوم د خبرو پروسه شروع شوی وه تیره میاشت په متحده عرب اماراتو کې غونډه وشوه هغې کې چې کوم شیان شوي دي په ځنې کې په ځنې مسلو باندې دوی اوس داسې ښکاري چې کېدیش دوی دا دعوه کوي طالبان چې کېدیش په هغې کې سفر مخکد وشي د کیدیانو خبره ده ځکه چې مخکې هم د کیدیانو خبره شوې وه طالبانو دفتر خبره ده هغه تبدیلي شوی دی بند دی طالبان غواړي چې هغه دفتر یو وارې بیا خلاص شي چې رسمي خبرونه مخکې هغه دفتر خلاص وي بل دي د خپلو مشرانو نومونه چې هغه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په هغه تور لیست کې دي په هغې باندې بندیزونه دي د دې لرې کول غواړي نو داسې امکان طالبانو څرګند کړی چې کېدی شي په دې غونډه کې دا چې کومه کېدونکې ده په دې کې په دغه شیانو باندې څه پرمختګ وشي نو وکتی شي چې دې څه فیصلو ته رسي لیکن په خپله باندې دا خبرې کول دا جاری ساتل زما په نظر باندې دا هم یو لوی پرمختګ دی چې د خبرو غو پروسه شروع شوې ده او غو روانه ده
سمه د ډیره مننه طاهر خان د معلوماتو راکول او ریدونکو تاسو زمونږ د همکار او د سیاسي چارو پو او د سیمې د چارو پو طاهر خان نه اوریدل چې د افغان لسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی پاکستانی چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو پړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. افغان چارواکي وایي اوس وخت را رسیدلی دی چې پاکستان پر طالبانو د سولې لپاره خپل هغه اغیز وکاروي چې دوی یې د لرلو ادا کوي. د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داودزی وایي د اسلام آباد په څلور ورځنۍ دوره کې پر هم دې ټکي ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر په 23 د سیمه ییزو هیوادونو په سفر تللی وو او ویلي وو چې د سیمې له مشرانو سره د افغانستان جګړې د سوله ییز حل په لارو چارو خبرې کړي دي. تفصیل د بشیر ګواښ نورو.
د افغانستان سولې شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر مشر سلاکار عمر داودزی پاکستان ته خپل سفر د سولې لپاره د بیلابیلو کوششونو یو ځای کول بللی دی. هغه د جنوري په 1 مشال ریډیو ته اسلام آباد ته ترتللو مخکې ویل چې د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو غواړي چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو سره هغوی د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښینی.
کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي، د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر او رسوخ لري. خاصتا په تیرو کلو کې طالبانو باندې خپل اثر او رسوخ لري او وختو کې په دې اواخر کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
په دې وروستیو کې ایرانی، روسي، پاکستاني، عرب اماراتو، چینی او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو ورسره د سولې په اړه مذاکرات کړي دي. په همدې حال کې طالبانو د افغان حکومت سره له مخامخ کېناستو مسلسل انکار کړی دی. دغه وسلواله ډله دریز لري چې د جګړې اصلي لوري امریکا ده، نو ځکه دوی هغوی سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر سلاکار عمر داودزی هم وایي پر دې اندېښمن نه دي چې بیلابیلو هیوادونو سره طالبانو مذاکرات کړي، خو هغه زیاته کړه چې که وسلوال سوله غواړي نو اخیری او حتمی خبرې به بیا هم د افغان حکومت سره کوي، نو پکار ده چې دا کار په لومړیو کې وکړي.
امریکایانو د طالبان ترمنځ مذاکرات د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې شوي وو او افغانستان دولت ته بیرته تنه عرض الګزارش ورکړل شوی. د دې کې د تشویش وړ خبره نه ده. دا ښه شو چې امریکایانو د طالبانو سره ولیدل، چې د طالبانو یو شرط پوره شو. اوس باید دویم شرط هغوی ومني چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د یادونې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملګرتیا تور پورې کوي، خو پاکستان دا نه مني. دوی دریز لري چې د افغانستان امن لپاره پر یادې وسلوالې ډلې خپل محدود اثر رسوخ کوي. بلخوا طالبانو د خپل غوښتنو په ډاګه کولو سره په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې له افغانستانه د خوښه لزره بهرنو ځواکونو د وسل لپاره د مهالویش ټاکل کېدل او د بندیانو خوشې کېدل غواړي. افغان چارواکي دریز لري چې پر دې مسلو حل خبرې کېدې شي چې د دواړو خواو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات پیل شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 13,500 او 1,380 کیلو هرتز.
د بلوچستان په لورلای کې له پوسی کینډ سره نږدې د آبادو شاوخوا 300 کورونو اوسیدونکو ته د وتلو تر حکم رستو دغو خلکو د مظاهرو اعلان کړی دی. دوی ته دا حکم سرحدي سواکونو یا اف سی کړی دی. دا خلک وایي د خپلو کورونو د خوشي کولو حکومتي امر نه مني. ملکی چارواکي بیا وایي کوشش کوي چې دغه کورنۍ له بې کورۍ وژغوري او یا د ستونزې ته یو حل ولټوي. تفصیل د بشیر ګواښنه.
د بلوچستان په لورالای کې د کینډ سره نږدې میشته خلکوای پر دې ځمکه له نږدې 100 کلونو راهیسې میشته دي او د امنیتي ځواکونو په امر سربېره به یې پرې نږدي. په دغو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ د جنوري په ومه مشال ریډیو ته وویل چې په دې یخنۍ کې د 300 کورونو خواوشا وزره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي هیچرته نشي تللی، نو ځکه به دوی خپلو کورونو کې پاتې شي. هغه زیاته کړه
تقریبا 20-30 کورونه ونړول، رنګ یې کړ، ډیمولش یې کړ. آی ډی پیز کجو به دا به مونږ په ټنډو کوو، سو له مونږ سره بل آپشن نشته. تر هغوی داخلې چې به مونږ په دې کورو کې ور داخل دراشه باندې د دیوالونو چن ټول راډنګ کې مونږ په دې ریاست چې اوسو ریاست خو د مور به مانین دي نه، مونږ له مور توقو لرو چې به هغه بل مونږ سره دان مطلب روانه نه چې هغه د قانون نور د عین او د انساني حقوقونه بالکل مبره دي.
دې خلکو ته د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سی په 2018 کال کې هم په دې دلیل د وتلو ویلي وو چې په خبره یې دا ځمکه د پوځ ده. خو دې خلکو هغه مهال په اسلام آباد کې مظاهرې وکړې او د پاکستان قومي اسمبلۍ کې پی تر بحث وروسته د دوی ویستل وځنډېدل. دا ځل یې د ویستلو لپاره حکومت بل دلیل وړاندې کړی. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا الله لانګي د جنوري په اومه مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته وسلوالو پر پوځیانو برید کړی و چې د دغو 300 کورونو څخه کم کس یا کسان ورسره مرسته کړې وه، نو ځکه د ځینو کورونو ړنګ شوي دي. خو د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې د دې مسلې سوله ییز حل راووزي. دوی بالکل زمنګ ټول ادارې دغلته ورغلې وي. دلته د وی لوی تباهي کوشش شوی وو. دغه بریدګرو سہولتکار هم دلته دي. تر څو چې سہولتکار نه وي نو په حمله څوک نشي کامې ودلې. اوس موږ پر دې خبره کوو چې یا خدا خلکونه باسو او یا یې کو باسو، نو چیرته یې میشته کو. په یو یا دوه ورځو کې به دا مسله حل کو. خپل خلک به داسې ترشنه اسمان لاندې نه پرېږدي. د پاکستانی پوځ د عاما اړیکو د څانګې ISPR تر مخه د جنوري په لومړۍ نیټه شوې حمله کې 4 امنیتي سرتیري او 4 بریدګر وژل شوي وو. ځینو پاکستانی مطبوعاتو لیکلي چې تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې وه. د لورالای کینټ اوسیدونکي عبدالقدوس کاکړ وایي چې جرم فردي دی، نو که پر دې برید کې چا مرسته کړې وي هغه ته دې سزا ورکړل شي او په دې بهانه دې په زرګونو خلک نه بې کوره کیږي.
دا دریم نسل دی، دریم جنریشن چې موږ دلته پاتې کیږو نه، نو قریبی تانی کې زمونږ ریکارډ وګوري که زمونږ په دا ټوله محله کې په دا 300 فیملیز کې په دا 7000 کسانو کې دی اوه سړی هم کریمینل مطلب ریکارډ په دې لورلای په تانه کې نشته دی نه. د امن والا د سولې والا خلک یو نه کړی ریاستي ادارې دا وایي چې له دې ځای نه په فیسیلیټیټر دوی سره ملګري شوي دي. نو دا ریاستي ادارې او دا ټولې انټیلیجنس ایجنسی څه کار کوي؟ نو هغه دا خلک آیډینټیفای کوم خلک په دې پروسس کې یا په دې ظلم کې یا په دې دهشتګردۍ کې نوال دي، د هغې په خلاف بیا دا خلک چې کوم دی کوم قانوني کوم مطلب چاره جوړوي د هغه د وکړي نه.
په 2018 کال کې د لورالای پوځي کینټ سره نږدې میشته خلکو د وستلو مسلې حل لپاره د پاکستان سنټ یوه کمیټي جوړه کړې وه. خو دغه کمیټي غړي د بې امنۍ له وجې هیڅکله بلوچستان ته لاړ نه شول. له همدې کبله نه د دې ځمکې ملکیت ثابت شو او نه هم دا ستونزه حل شوه.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي په نوو قبایلي ضلعو کې خلکو ته د رایو یا ووټونو د اندراج په برخه کې د اسانتیاو برابرولو په موخه په سیمه کې یو شمېر مرکزونه پرانستي دي. د کمیشن د یو چارواکي په وینا د قبایلي ضلعو اوسیدونکي کولی شي په شناختي کارډونو کې د لیکل شوو پتو مطابق د خپلو ووټونو اندراج وکړي. تفصیل د سراج زهیر ناورو.
اسلام آباد کې د جنوري په ومه نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د روانې میاشتې په لسمه په قبایلي ضلعو او رکزو باجوړ، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، خیبر، مومن، کورما او په اف آر پېښور، ټانک، دیر اسمل خان، کوهاټ او په لکی مروت کې د اوټونو د اندراج او منتقلې لپاره د اسانیو مرکزونه جوړوي چې تر د جنوري میاشتې د 29 نیټې پورې به روان وي. نو که څوک خپل اوټ د بلې سیمې نه منتقل کول غواړي یا رجسټرډ کول غواړي، نو دغه مرکزونو ته دي د سهار 9 بجو نه تر د ماښام 5 بجو پورې ورشي. خبر پاڼه زیاتوي چې دې لړکی صوبایي الیکشن کمشنر ته ټول هدایت جاری کړي. مشال ریډیو چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد سا پدیرل و پختل نو دا غوی ناوا
دا خپل ووټ چې کم دا کې واری چې ان پیغام منتقل شي نه حق د پټ مطابق د عوام او دولت لپاره ان چې کمیشن پدا غو دي شو کې مراکز جوړ کړی.
د سہیل احمد په خبره چې د قبایلی ضلعو لپاره د بلکړې شو شپاړس چوکونه سربیره ځینې مخصوصي چوکۍ هم بلکړې شوې.
شپاړس ستنې صوبایي اسمبلی لپاره د مختلفو ضلعو
بل پلو د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان د ټاکنو کمیسون جاری شوی یو اعلامیه کې د قبیلې سلو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې شپاړس چوکۍ چې کله اعلان کړې نو ځینې قبیلې ځوانانو د الیکشن کمیشن دا فیصله رد کړه او یې ویل دوی به ټولې قانوني او جمهوري لارې خپلوي تر څو چې ورله دا چوکۍ زیاتې نه کړي. د دوی دا هم غوښتنه وه چې لومړی دې په دغه سیمو کې سمې سرشمېرنې وشي او بیا د الیکشن کمیشن ټول ټاکنې وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مو بجا
ستونزه او سرکار
په پوباندې دوه بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
د کراچۍ په صدر او ځینو نورو سیمو کې د ناقانونه دوکانونو ضد عملیات دوام لري. په تیرو دوو میاشتو کې زرګونه دوکانونه ړنګ او په نتیجه کې ډېری خلک بې روزګاره شوي دي. د کراچۍ کمشنر افتخار احمد مشال ریډیو ته ویلي، په راتلونکو څو اونیو کې په اغېزمنو دوکاندارانو ته ځایونه ورکړي چې خپل کورونه پکې بیرته پیل کړي. تفصیل د ظفر خان نورو.
د پاکستان د نور رسپانې د جنوري د ومی پراپور کې د کراچۍ نډ یونیورسيټي د تازه سروې په حواله ویلي، د دوکانونو په ورانولو سره 200,000 خلک بے روزګار شوي. همدارز سیاستوال فاروق ستار پرون په کراچۍ کې خبري اعلان ته ویل، په اپریشن کې 8,200 دوکانونه ړنګ شوي او 15,000 کورنۍ اغیزمنې شوې دي. د لی مارکیټ د دوکاندارانو د اتحادیې غړی نور محمد افریدی وایي، د دوی په سیمه کې د زورو نه زیاتو دوکانونو د ورانولو پلان دی. ورته ویل شوي دي چې په درې ورځو کې دي دوکانونه خالی کړی.
هزار نبره دی او د کې مطلب زیات تر نوټیس شو شوی دی. د درو ورځو ساوه کې لکه کپڑا مارکیټ دی، چپل مارکیټ دی، چټای بازار پکې دی. نه جایز روانه دی وخت په نو چې کوم دا تجارتي غدي دا مارکیټونه دی هغه روان.
لی مارکیټ په کراچۍ کې د پښتنو یو له مشهورو مرکزونو څخه ګڼل کیږي. هلته د چایو، ټوټو، شودو، سبزی، چپلو او نورو شیانو دوکانونه دي. همدارس په دې سیمه کې قبایلی زلو او خیبر پښتونخوا د تلونکو بسونو اډې دي. د پښتنو زیاتره هوټلونه او ډیری هم په لی مارکیټ کې دي. اپریدی وای د جنوري په درېیمه ورته ویل شوی چې په چټای بازار، مدینه مارکیټ، لی مارکیټ دننه برخه او خوښ سیمه خالی کړي. د نوموړي په خبره په لی مارکیټ کې د هند تر تقسیم وروسته خلکو کاروبارونه جوړ کړي وو. د کراچۍ کمشنر افتخار احمد د تیر زیارت په ورځ مشال لډیو ته ویل، اغیزمنو خلکو ته به متبادل ځایونه ورکوي.
له 2000 تر 2200 دوکانونه نړول شوي دي. دا په غیر قانوني ځایونو لکه پارکونو، فوټپاتونو، نالیو د پاسه یا په نورو ځایونو جوړو. اغیزمنو خلکو ته متبادل ځایونه ورکو چې خپل کاروبار روان وساتي. متبادل ځایونه به په څو نیو یا یو میاشت کې ورکو.
خو د امپریس مارکیټ د فاروق اعظم مارکیټ د دوکاندارانو مرستیال مشر عمران کاکړ وای، له دوو میاشتو په زرګونو دوکانداران بې روزګاره شوي. حکومت ورته په نورو ځایونو کې د دوکانونو ورکولو ژمنې کړې، خو په عملي کولو کې له ځنډه کار اخلي. کاکړ وای اغیزمن شوي زیاتره دوکانداران په فوټپاتونو سامانونو خرڅولو ته مجبور دي.
اکثر دکانداران بس دا فوټپات باندې یو کمبل ممبل خرڅوي، بدل خرڅوي، جاکټ باکټ خرڅوي، په فوټپات په دا باندې په لاس کې ګرځوي شی مې خرڅوي، واسکټ وغیرہ بس دا خرڅوي.
د کراچۍ صدر بازار په کراچۍ د انګریزانو تر قبضې وروسته په 1839 میلادي کال کې جوړ شوی وو. امپریس مارکیټ په 1893 میلادي کال کې جوړ شوی وو چې پکې د روزانه استعمال سیزونه خرڅېدل. د نومبر په 12مه په امپریس مارکیټ کې نږدې 1200 دوکانونه وران شول چې زیاتره یې د سبزیانو، وچو میوو، پان، ټوټو، چپلو او روزانه استعمال د شیانو وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی کې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په پیښور کې بخنه غواړم. د مخام 5:30 بجې شوې دي. د بشیر ګواخ نملن خبرونه ورو
نن د افغانستان سولې علي شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازي محمد عمر داوودزی پاکستانی چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي. هغه به څلور ورځې هلته وي. نن په پېښور کې وکیلانو له حکومت د وکیلانو ژوند خوندي کولو لپاره احتجاج کړی دی. دوی دا احتجاج تر هغه وروسته کړی چې پرون په نوټه کې د پېښور هایکورټ یو مشر وکیل نیازبین خان په ډزو وژل شو. د پېښور وکیلانو نن له عدالتي کاروانو بایکاټ وکړ او مقدمو ته حاضر نه شول. د بلوچستان لورالای پوزی کین سره نږدې هغه اوسیدونکي نن په دوهمه ورځ هم مظاهره کوي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کولو ویلي دي. د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته د اکسي جوکونو په یو مرکز برید شوی و چې څلور سرتیري یې ووژل. دا حکم دوی ته تر هغې وروسته شوی دی خو د خلک وایي چې دوی به داسې پرې نه دي. د افغانستان په خوست ولایت کې والی حلیم فدایی نن مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په اتمه یعنی نن د ښار سپین جومات سیمه کې 14 دوه کسان وژل او 14 یې ټپیان کړل. تر اوسه پورې کومه سوال ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د کډوال لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې IOM نن په یو خبرکړې خبر پاڼه کې ویلي چې په 2013 کال کې له ایران اته لک او له پاکستان 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یورپی یونین نن د جنوري په اتمه د ایران پر استخباراتي ادارې او دوه ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. تر اوسه پورې د هغو کسانو نومونه نه دي بډاګه شوي چې دا بندیزونه پلي کېدلي. د یورپی یونین د بندیزونو پولیس کې تر هغه ډلې او خلک شامل دي چې بانکي اکاونټونه یې کنګل او سفري بندیزونه پلي کېدلي. دا تر هغه وروسته ده چې په اکتوبر کې د ډنمارک پولیسو پر تهران تور پورې چې د دوی په خاوره دغه ډلې کسانو د وژنې پلان جوړ کړی و چې په ایران کې تر بندیز لاندې.
لنډ خبرونه هم د بشیر ګواخ نواری د لوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپلې اداریو کې سړي کړی دي.
جنگ رسپان خپلې ادارې کې وایي که سهم د پاکستان سیکورټي فورسز د کوششونو په وجه په پاکستان کې 29% د ترهګری پیښې راکمې شوې خو بل پلو په بلوچستان کې بیا په دې کې 23% اضافه شوې. ادارې وړاندې لیکي د پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا د پاکستان د امنیت په اړه خپور شوی رپورټ کې ویلي شوی چې په کال 2013 کې تر ټولو خطرناکې د ترهګری پیښې د سیاستوالو یا د سیاسي کارکونانو پر ضد شوې. ادارې وایي دا ټولو ته معلومه ده چې په بلوچستان کې ریستیو کې ترهګری سیوا شوی او دا ځکه چې دغلته ترهګر ډلو خپلې هلې ځلې جاری ساتلې چې پکې تر ټولو زیاته ناقانونه ګرځولې شوی. بلوچ لیبریشن آرمی منظم تنظیم دی چې د ریستیو کې په کراچۍ کې د چین په سفارتخانه هم برید کړی و. ادریا اخیری کې وایي د حکومت او پوز د ترغیباتو له وجې دغلته یو شمېر د وسلوالو ډلو سره تړلو سختریزو وسلې غورځولې خو بیا هم له دې ترهګری د پیښو ښکاری چې د ترهګری د خاتمې لپاره اوس هم د سکولو ضرورت دی. نو باید حکومت دغه سیمه قبایل په اعتماد کې په اغستو نور اقدامات وکړي. ایکسپریس روس په خپل ادارې کې وایي پاکستان او متحد عرب امارات خپل منځي تعلقات زیاتولو لپاره د اوږدې مودې په سرمایه کاری متفق شوي. ادارې وړاندې لیکي اوس وخت راغلی چې د دوست ملکونو سره داسې تعلقات وساتل شي چې ورسره د پاکستان اقتصاد پرمختګ وکړي. نو ولس په تمه دی چې حکومت به بنیادي معاشي اصلاحات معرفي کړي چې ورسره به په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې کمی راشي. د دې ترڅنګ نوی وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او د پاکستان او متحده عرب امارات ترمنځ د اقتصادي سانګو په ګډون په دفاعي سانګو کې مرستو ته وده ورکولو لپاره اتفاق شوی او ډیر زر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د منی لانډرینګ او د سپینې جامې جرمونو مخنیوي لپاره قانوني لوزنامې هم لاسلیک شي. ادارې مخکې لیکي د دې وروسته به اوس حکومت له IMF ته د تګ ضرورت نه وي ځکه چې د پاکستان د مخلص دوستانو له وجې د اقتصاد د بحران لارې هوارېږي او دارنګ به راتلونکي څو کلونو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري فائدې هم دی ولسته راتلل شروع شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجلې افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پلان او فرانس پریس ایجنټس په شام کې د کوردیز واکونو لخوا د 500 تنو بهرنیو جهادیانو د نیولو د اعلان په سیر موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون باچان اورو.
د نیوز ویک مجلې په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبر راغستل شوی چې تیره چهارشنبه د خپلې کابینې غونډې ته وویل روسیا او د سیمې نور هیوادونه باید د افغانستان د مسلې د حل په برخه کې زیات فعاله رول ولوبوي. په لیکنه کې د ولسمشر ټرمپ دا بیان د یو لانجمن هغې په توګه یاد شوی دی. نوموړي همداراز په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا د جګړې پر ستراتیژۍ هم نیوکې کړي. لیکنه کاږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې پر داسې وخت کړي چې رپورټونه وایي نوموړی پلان لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 400,000 نه 500,000 ته راټیټ کړي. د لیکنې تر مخه ولسمشر ټرمپ له نه ختمیدونکو بهرنیو شخړو څخه د امریکا د وستلو کمپاین پیل کړی، خو نوموړی په دغه برخه کې د خپل ګوند او هم د مخالف ډیموکرات ګوند د ځینو غړو له مخالفتونو سره مخامخ دی. لیکنه د ډیموکرات ګوند د یوې سینیټرې الیزابت وارن په حواله زیاتوي ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې د امریکا له ملاتړو هیوادونو سره سلا مشورې وکړي او یا هم کوم پلان ولري د بهرنیو هیوادونو له جګړو د خپلو پوځیانو د وستلو اعلانونه کوي. بلخوا فرانس پریس اجانس لیکلي د کوردانو په مشرۍ یو ځواک چې په ختیځ شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي د ګل پروز وویل چې د دوو امریکایي دباو په شمول یې 15 بهرني جهادیان نیولي دي. د شام جمهوریت ځواکونو ویلي دا 15 کسان چې دوه امریکایان، دوه پاکستانیان او یو د آیرلینډ وګړي دي له هغې یوې ډلې سره ملګري وو چې له ختیځ شامه د ولسي وګړو د تیښتې مخه نیوله. د شام په شمال ختیځ کې کوردان دعوه کوي چې شاوخوا زر تنه بهرني جهادیان ورسره بندي دي. دا جهادیان د نړۍ د بېلابېلو قومیتونو دي چې ډېری یې د فرانسې وګړي دي. فرانسا د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف برخه ده چې کوردي ځواکونو ته مرستې ورکوي. لیکن زیاتوي ډېری هیوادونه د خپلو جهادي وګړو بیرته اخیستلو ته تیار نه دي او کوردان بیا وایي دوی یې د ډېر وخت لپاره له ځان سره د بندي ساتلو توان نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښکاره کړې چې که په افغانستان او پاکستان کې د پولیو رنز ختم نه شو نو دا ویره شته چې په نړۍ کې یو وار بیا د پولیو وایرس خور شي. یو مهال د نړۍ تر سلو زیاتو بخنه غواړم دا مهال د نړۍ تر سلو زیاتو هیوادونو کې هر کال لکونه ماشومان د پولیو له وجې معصوره کیږي. تفصیل د نجیب عامر نورو.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ته کتنه کړې چې پکې راغلي دا دوه د نړۍ وروستي ملکونه دي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی. په راپور کې راغلي دیش کله وړاندې د نړۍ 125 زیاتو هیوادونو کې د پولیو وایرس موجود و چې د کال په حساب به 3.5 لک نه زیات ماشومان معذوره کول، خو په 2018 کال کې دا شمیره د کال په حساب له 150 نه راټیټه شوې ده او دا شمیره هم یوازې په دوه ملکونو افغانستان او پاکستان کې مخې ته راغلی ده. راپور لیکي د روغتیا نړیوال سازمان او د پولیو د ختمولو نړیواله اداره په شریکه د افغانستان او پاکستان سره بشپړه مرسته کوي سو د دې بیماری ټغر ټول کړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو د ختمولو لپاره د واکسینو پراخ کمپاین اړین وي، خو له بده مرغه په یادو دواړو هیوادونو کې د بیلابېلو وجوهاتو له کبله لا هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي پر وخت نه رسیږي چې له کبله هغوی اغیزمن کیږي. په دغه وجوهاتو کې د کارکونکو او هسپتالونو د انتظام نشتوالی، لرې پرتو سیمو ته نه رسیدنه، د آبادۍ یو ځای نه بل ځای ته لیږدیدنه، جګړې، بدامنۍ او د واکسینو خلاف مقاومت شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ټیمونه ځای پر ځای ګرځي او چې چیرته هم ماشومان مخې ته ورځي ورته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دې کار سره دا بیماری په زیاته اندازه کمه شوې هم ده. 40 کاله وړاندې په پاکستان کې د پولیو له وجې له 150,000 نه زیات ماشومان مزوره شوي، خو په 2018 کې دا شمیره 8 تر کوزه شوې ده. یاد اداره وایي د پولیو وایرس خطرناک دی او که مخه ونیول شي نو ډیر زر خوریږي او دا امکان شته چې په ګرد نړۍ کې زرګونه ماشومان ترې اغیزمن شي، نو ځکه ضروری ده چې په وروستیو دوه هیوادونو کې نوغې وویستل شي. نو همدا ده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د مدني ټولنو، مذهبي مشرانو او کورنیو په مرسته هڅې پیل کړي چې هر ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا د یوې نړیوالې ادارې انټرنیشنل هیلت ریګولیشن یو مشره پروفیسر هیلن ریس وایي اوس چې د پولیو خلاف دومره کار شوی او دا بیماری تر دومره ټیټې کچې رسول شوې ده نو هیڅ جواز نه جوړیږي چې مخه ونه نیول شي. نوموړي وایي د دې لپاره پرله پسې هڅو ته اړتیا ده. که داسې ونه شي نو نړۍ بیا هغه ډګر ته ستنېدای شي چې هر کال به پولیو سلګونه زره ماشومان مزوره کول.
اوریدونکو بخنه غواړم د دین اوړان دی ما تاسو ته ویل چې مهال د نړۍ تر سلو زیاتو هیوادونو کې هر کال لکونه ماشومان د پولیو له وجې معذوره کیږي. بخنه غواړم دا سینه ده یو مهال داسې و چې د نړۍ تر سلو زیاتو هیوادونو کې به هر کال لکونه ماشومان د پولیو له وجې معذوره کیدل. خو اوس یوازې افغانستان او پاکستان داسې دوه هیوادونه دي چې د یادې ناروغۍ وایرس پکې لا هم موجود دی. مشال ریډیو تاسو ورې او د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم اور ادلی شے برسو دے یوبل ریپورٹ طرف تا دے گل پشپا لکوار سر نیستی پا در آدم خیلو کی نصرگند بسلوالو دسکرو دے اوکان یوش میر کارکوون کی تختولی وچ دم نیتی سواکونو در عملیات روستو یہ پریخو دل داکان کندون کی بای خپل خواره مستوری کبی خوصو کے کار تنا پریگ دی دوی گلہ کبی چھ دا کار پورا اجرت هم ورتنا ورکول کی گی. تفصیل دا ممتاز منگش پر ریپورٹ کیا ورو.
د کوټ په در ادم خیل سیمه کې نامعلومه وسلوالو د حافظ الرحمن سکرو په کان کې کارکونکو لسو نه زیات مزدوران تختولي. خو د امنیتي ځواکونو او خصدارانو د کاروي نه وروسته بیا خوشي کړې دي. د ځایي انتظامی تر مخه پیخه د دوشنبه یا د ګل پښپنه نه وخت تر مخه ته شوه. د خوشي کېدو نه وروسته ذکر شوی کان قانونکو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې حکومت د باید مزدوران د دارنګ پیخو نه وژغوري او په پیخه کې تورن کسانو ته د سزا ورکړي شي. فرمان الله نومي کان قانونکو بیګا نه وخت مشال ریډیو ته ویل چې دوی دلته ګنش استونزو او غواخونو سره مخ دي.
پروندا واقعیر ال مخ ته چې دغه کسان دغه زنه غوا کړی شو ټول شپاغه پاغه یخنۍ کې او پاغه بوټو کې پاغټو کې پازاب کړی شو. د دې لپاره مونږ د دې درې د خلکو د مشرانو د ټیکدارانو د دې حکومت د مشرانو د خواص کو چې د خلکو ته امن میلاو شي د دوی د حفاظت وکړي شي د دوی د تپو وکړي شي. په دې کې ډیر کسان مړه هم شو سو په کې زخمیان شو. نه دلته حکومت سو کړی چې زمونږ تپو وکړي چې د خلکو دلته سهل دي.
یو بل قانون کې ویل چې د دې وړاندې هم 13 میاشت د دوی یو ملګری د قانونو مالکانو په خپل منځي لانجه کې وژل شو. خو لا تر اوسه د تورن کسانو په ضد کاروي ونه شوه. د ویل چې ټیکداران په دوی ظلم کوي او هم دا وجه ده چې نن په احتجاج مجبور دي.
د بیګا زموږ د لس کسان دی وشي دی وللی پاګه کې دوه کسان را تختیدلی پاګه ټیم باندې یو کس به دا ډیر نه تختیدلی. زموږ ټیکداران موږ سره کوي ظلم زیاته کوي موږ سره کولال ته سرګاو بټنډونو خرڅي هم موږ زموږ د ټن حساب موږ نه راکوي.
حکومت حکومت بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکی نوم نه خودلو په شت مشال ریډیو ته ویل چې دوی د پیښې رپورٹ لیکلې او پلټنې پیل کړې دي. هله ده چې ډیر ضرب په پیښه کې تورن کسان ونیول شي. ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوهات.
د کورمه او رگزو قبایلی سلو سیاسي او مدني فعالان د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دوی لپاره د سوکو په مختص کړل شوی شمیر ناخوخي سرګندوي. دوی خبرداري ورکوي چې که حکومت د دوی خبرو ته غوږ کې نه خوډو نو په احتجاجونو بل لاس پوری کړي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن وایي د حکومت لخوا د سوکو اعلان شوی شمیر حتمی نه دی. تفصیل د طارق اورگزی نه اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په دریا منیټا په یو اعلامیه کې د قبایلی ضلع لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي سمبلی کې شپاړه څوکې اعلان کړي چې په دې کې د کورمه دوا او د اورکزو لپاره یو څوکې ده. د دغه فیصله پر ضد د اورکزو او کورمه مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او خلکو احتجاجي غونډې کړې دي چې په کې د بیا سرشمیرنې او د سیمې څوکې د زیاتولو غوښتنه شوې ده. د اورکزو اوسیدونکو او مشر ملک مثال خان اورکزی وایي که حکومت داسې ونه کړ نو نه یوازې دا چې د ملک په کچه خپل احتجاجونو ته به دوام ورکړي بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې به دوی د ووټ له اچولو انکار هم وکړي.
چیری نتی جی نمو بالکل 100% و مودی شیتا مجبور کی بیا مو په احتجاجونو باندې مجبور شوم. لکه بیا مو څخه نور آپشن نه بدیږي. خدا درنا چې کوم دې مو اخیری آپشن یې خېره اغه نه مخکې چې کوم اتمام حجت اغه ور باندې مکول غوړو.
بلخو د کورمه اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جان توري وای دغه فیصله هیڅ منلو ته تیار نه دی ځکه چې په نوي سرشمیرانه کې د دوی د سیمې هم د آبادی صحیح شمیر مخې ته نه دی راغله. ابرار حسین جان توري زیاتوي چې د سیمې ترقې لپاره ضروری دی چې په صوبایي سمبلی کې د دوی څوکیو شمیر زیات
سنٹرل کورم طرف تا مگا لگا پام لرنا ہوکو نا دا دشتگرده ختمولو لپارا چی کم جنگ آل تا شروع شئی و نا دا که علاقه عوام هم ډیر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. او زه خدایم چې کچری زمونږ د غدوی حلقي برقراری وسته لشوي نو کورم جنسه بنور ډیر زیات ستونزو او مسایلو سره مخامخ شي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ ویان سهیل احمد وایدا غیر ختمی فیصله دا چې ور باندې د اعتراضونو لپاره تر درشم جنوري پورې وخت ورکړی شوی دی. چارواکي زیاتوي کله چې اعتراضونه ورسره جمع شي نو مزید ډیر شو ورځو کې به کمیشن د هغو جاج اخلي او خپل ځواب به جاري کوي. سهیل احمد دا هم وایي د حلقه بندیو په اړه ختمی فیصله به د مارچ میاشت په دریمه او یا څلورمه نیټه کیږي.
دا ابتدایي فهرست جاري شوی دی د حلقو چې کوم په دې کې دا کم ټایم دی در 30 جنوري پورې. نو دا هم د دې لپاره دی کله چا تحفظاتي د چا څه قسم څه اعتراضات په دې حلقه بندیو باندې نو هغه الیکشن کمیشن سره باقاعده د اپیل په شکل کې اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کی جمع کول شي.
د پاکستان وفاقی کابینه پریکړه کړې ده چې ترتنونکي جون محکمه په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د ذکر ده چې د مئی په 2013 کال کې آئینی بدلون تر منځوري دوه وروسته قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک باندې او په ټوئیټر باندې هم د مشال ریډیو رپورټونه کتلې لوستلې شي او بیا موږ ته الته رائے راکول شي چې تاسو د مشال ریډیو خبرونې څومره خوښوي. په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات په نوم د پاکستان فوج د عملیاتو اغیزمنې د پام وړ شمیر کورنۍ وایي حکومت د دوی د زخمي او وژل شوو خپلوانو لپاره اعلان کړي مالی مرستې لا هم دوی ته نه دي ورکړي. د سیمې یو انتظامی افسر بیا وایي کوشش کوي چې د ټولو اغیزمنو کورنیو کوایف جمع او پاړې رپورټ صوبایي حکومت ته ولیږي. تفصیل د سلام محسود په رپورټ کې.
پسولی وزیرستان سے دراہ نجات پوزی عملیاتو پوجا یوش میر بے پلوا کا سون چش جنا او بچون ہاں پکش شامل دی مڑا پر ارجلی شوی دی سرکار زنو تا پور ور کڑائی او زن لیا بے پورا پاتے دی پدغا بریکش سکندر مسعود سویائی غوز ور تک شیش دے
دراہ نجات اپریشن دوران کیم بچیون اور کیم شہریون بڑاگون پداش زنانا شہیدون شوی دی د پولیټیکل کمپاؤنډ نه دای او ډیث سرټیفیکټ او چیکیم سټمپ پیپر دی هغه جوړه کړی دی چې پاشه دای دتا پولیټیکل د طرفه نه د لیکلی شوی چې وکی چې د تو کیم کیجوالټی شوی دی هغه د فوجي چیکیم اپریشن شوی په داغه شوی دی چې دای کلا پولیټیکلی ته ورغلی دی اکلا ورته یی چې امداد نشته دای کلا ورته یی چې کول با تا صبر وکي نو په داغه منشه 8-9 سالو وتل خدای ته امداد ملاو نشولې وسپورا.
اسلم سرنګ خیل زیاتوی چې دغه مقصد د پارا فند زیات فائدہ کمو کسانو تر سدل دا
سواب بند خلق زخم شوی دی او څوک پر شای دن شوی دی د یغه پورا په ملین بند پیسې رغلی دی کنه خو ایسا پر ها څ خلق پښه فسیلیټر شوی دی او ډیر داس خلق تی کنه چې آغا خپل کاغذ ګرځوي کنه د پند ډیر مخشر رغلی دی کنه یغه خلق هړف کړی دی او وز د دې سره ایج دا غا نشته دی چې د خلق تاویر کو.
خلیل مسعود ها دا غا خبره په دا رنگ مخشه بیاي
او دا سیده دے پا دفتر شپرتے دی یا ورکے دی خالق تای ترویسا پیرے آشای ندائی ویر کڑائی چاکیم دے دے حق جوڑی جی دے میش پہ لکاش دیر داس خالق شتا دے چی میش تا مالیم دی مسارا ثبوت ہے لکا بار پا خادش چی با پشتیانا پا بام شعورا تلا پل غطا بچی تا واتا پندے دلا چا غال وانائی و اغیت آینستان بلا ولائی اغیتا ترویسا پیرے سالورا نے آنا چا ویر کلے او نا دے دی خبرا ترویسا پیرے چا ور بے دلا
دا غاد دا وے او گوتنی وکے میں چھ دے سویدی وزیرستان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر دل نواز تا اور مخش کڑے اغو سرنگ سپینا وای وا کا وار وای زنے
زخمی شوی دی اس تو تک مر شوی دی خدا راہ نجات کی اگے تا وقت وقت نے چکینا ملو شوی دی روز ہا تقریبا 2 ہفتے مخش ہے چہ 50 نا پوسا چکینا تقسیم شل پر زخمی نے تو مر شے چ کلا ہا دس کے سو شی قانونی طریقہ دا دو چا با کے دار پور شی دی ڈی ایس آر جو شی پشاور تدریج نو پر تم شی آ پا ہفتے میں رپورٹ شوی دی سو رست خلق اپلیکیشن کری دی وقت کر ولی دی اگے خبره هغه څه د هفته مخکې د سیسه دفعې وکړه چې دا کې سینا د ټول 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 کې او ټول باندې یو رپورت جوړ کړي چې موږ یې سوي حکومت ته ولاږی کې نه تا ان شاء الله امید ده چې هغه هم ټول حال شي.
اډیشنل ډیپټی کمشنر دا هم وویل چې متاثر شوی کسان دې بیغمه وشي ټول ته خپل حق په خپل وخت ورسیږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په لوګر کې د بابوس ویلې په نوم د اوبو کانال د شپږ څلوېښته کیلومتره په اوږدوالي په اساس په پوخ ډول جوړ شوی دی. د یاد کانال تعمیراتي چارې چې د ولسي تړون د برنامې په چوکاټ کې د څلور څلوېښت میلیونه افغانیو په لګښت ترسره شوې پنځلس زره تجربه ځمکه خړوبوي. تفصیل د نجیب الله لخیل په رپورټ کې اورو.
د دوشنبه په ورځ په لوګر کې د ولسي تړون د برنامې ځایي مشر ظفر خان مشال راډیو ته وویل د بابوس ویاله چې شپږ څلوېښت کیلومتره اوږدوالی لري او اوس په اساسي ډول جوړه شوې سربندې په برکي برک ولسوالۍ کې دی. د ده په وینا د یادې ویالې تخنیکي او د سروې چارې په 2015 او 2016 کلونو کې ترسره شوې، خو ودانیز کارونه په 2018 کال کې پیل شوي چې دا مهال په بشپړېدو دي.
د لوګر په سطح باندې یو مهمترین کانال ده. د یوې ولسوالۍ نه شروع او د پلیارم په مابین کې ختمیږي، شاوخوا 15000 جریبه ځمکه خړوبوي. دا د خلکو لپاره یو مهم اولویت وو. ګوري د بیل ټولو په غره کې تیره ده. دلته خلک له ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وو. دوی به خپلې اوبه ډیرې په سختۍ سره دغې سیمې نه تېرولې. دلته به په سلهاوو ځوانان سپینګیري مشران به راتلل تر څو دوی خپلې اوبه کنټرول او مهار کړي. اما نن موږ تاسو وینو چې اوبه په خپله باندې خلکو ته روانې دي.
لوګر کې بزګران او عام خلک هم د بابوس د ویالې جوړېدل د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره مهم بولي او وایي چې تر دې وروسته به د برکي برک ولسوالۍ او بابوس سیمې زرګونه جریبه ځمکو ته په خپل وخت به ورسیږي. د عبدالباقي په نوم یو تن ځایي بزګر وایي چې
د موږ د اوبو ضایعات په سلو کې 80% را کنټرول شوي دي. داسې وښیه چې اوبو کومه مخکې راتللې، مثلا 100 انچه راتلې یا 200 انچه راتلې، اوس د 1500 انچه اوبو گنجایش لري. په دې کې به په سلو کې 100% به په ټوله زراعت باندې دا پیدا کوي او تاثیر به پرې کوي، ځکه چې مخکې به ډېرې کمې راتللې اوبو، دلته یو امکان د تېرېدو نه و.
د شفیع الله په نوم د لوګر یو بل اوسیدونکی هم د کرنې برخې ته پاملرنه مهمه بولي او وایي چې
د موږ ولس او د موږ د کلي هغه کوم کروندې او زراعت چې ده، دا ورځ په ورځ به او کل په کل به انشاءالله پرمختګ کوي.
لوګر کې د کلو پراختیا او ولسي تړون پروګرام اداري وایي دا مهال دغه ولایت کې د اوبو د یو څلوېښتو نورو کانالونو د جوړولو چارې هم روانې دي چې نږدې راتلونکي کې به بشپړې شي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
پرون د خیبر قبایلی سلی په باړه کې د پیر میله په نوم مشهور لوی میله لس کاله پس یو ځل بیا پرانستل شو. دا میله د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو له وجې تړل شوې وه. پرون د میلې ته ورغلو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې ډېر ورته خوشاله دي چې بحال شوه. تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د ګل په ورځ د خیبر قبایلی ضلع په باړه تحصیل کې خواوشالس کاله پس د باړې د سارو پخوانی میله پرانستل شوه. دغه میله د پیر میلې په نوم مشهوره وه. د خیبر انتظامی چارواکو او خاصدارو کلک امنیتي ګامونه پورته کړي وو او ګڼ شمېر خلکو پکې څاروي، مارغان او چرګان د خرڅ لپاره راوړي وو. ځای خلک وای دا روایتي او مشهور میله وا چې د هر ګل پورز با لګی دا خود بدمنی لامل تر لسو کالو پورې د زند ښکار شوی وا خو چې اوس امن بحال شو نیو ځل بیا شروع شو د دغه میلې یو منتظم ګلمینه پردای مشال ریډیو توای
یره د باړې یو نومو د میلې د تبې د کوټې د پړاچینار د کندار د خوست د سوداګر ټول لا تر اوسم دغه د دوه درې ورځې وشوې خو موږ سره خلکو رابطې شروع کړې دي او نن تاسو وکتل چې دې ته خلکو کوترې هم راوړې وې چرګان هم راوړي وو ګډې بیزې غواګانې غویان د هر څه ورته راغلي وو
په دې میله کې شریک ځنې نورو ځایي کسانو هم خپل احساسات سداسې شریک کړل
سید ایاز چیرمن تاجران باړه بازار خلک داسې ورته خوشاله دي او داسې په بھرپور خدمت یې وکړو چې دلته بازار نه خلکو د کورونو نه چای راوړې کورونو نه اوبه راوړې غا کې ګډان چې کم دي ا دوه درې څلور قسمه غې نه خوراکونه خوراکونه تیاروي
مو نوم سلامت خان دی کوم زخه خیلیم هر څړي خپل رزګور مخک لاس کوله مخک روان وو نو می حکومت نن دا درخواست کو چې را خلق په خپل په خو درې ګنو ان شاء الله ری مو به دا مارکیټونه وړه وندا منډي او دا هر ځبیر مو ینه دا خل په خپل ان تکرار رزګور ولا خلق ری خو چې را خلق بریری خپل کوربور لا
زه حاجی سردار خانم اومدم مې را چې روغ لا دغه له بجره خلق رزګور کې وشي او کور به کې روان شو ډېر خلق دا پوجي وشي دا مخک مسروات مناتلیا و ټول کورونا باندې چې حکومت مون طرف تلګه توجه نه را وکړه
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باډه کې وی وګدې مودې پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس د غسیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې او دوه کال وړاندې ورته کډوال راستان شوې او د بیا بحالی عملی روان دی فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼم او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اوریدونکو مشال رادیو تاسو سره اوس د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د بشیر ګواخن لند خبرونه ورو
نن د افغانستان سولې علي شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځنګړی استازی محمد عمر داوودزی پاکستانی چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه به دغلته څلور ورځې وي. نن په پېښور کې وکیلانو له حکومت د وکیلانو ژوند خوندي کولو لپاره د احتجاج په توګه له عدالتي کاروایانو بایکاټ وکړ او مقدمو ته حاضر نه شول. دا احتجاج تر هغه وروسته شوی چې پرون په نوټه کې د پېښور هایکورټ یو مشر وکیل نیازمین خان په ډزو ووژل شو. د بلوچستان لورالای پوزی کین سره نږدې هغه اوسیدونکو نن په دوهم ورځ هم مظاهره وکړې چې امنیتي د روړ ته لدې ځای د کړه کول ویلې دي. د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته د افسي ځواکونو په مرکز برید شو چې تر هغې وروسته د خلکو ته د وتلو حکم وشو. خو په مظاهره چنو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به له خپلو کورونو ونه وځي. بلخوا د بلوچستان کورنو چارو صوبایي وزیر ضیاءالا لانګي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي د دې مسلې سوله ییز حل راوباسي. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي نن د جنوري په اتمه د ښار سپین جومات سیمه کې چاودنې دوه کسان وژلي او شپاړس یې ټپیان کړي دي. د خوست والي حلیم فدایي نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل چې چاودیدونکي توکي په یو موټرسایکل کې ایښودل شوي وو او ټول قربانیان ملکي وګړي دي. تر اوسه کومه وسلوالې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د کډوالو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې IOM نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په 2013 کال کې له ایرانه تله کول له پاکستانه 3000 افغان کډوال خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي دي. یورپی یونین نن د جنوري پاتمه د ایران پر استخباراتي ادارې او دوه ایرانی وګړو بندیزونه لګولې دي. تر هغه وروسته د 4 اکتوبر کې د ډنمارک پولیسو پر تهران تور پورې کړ چې دوی په خاورې د هغه ډلې کسانو د وژنې پلان جوړ کړی و چې په ایران کې تر بندیز لاندې وو. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن نن په انقره کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مشر سلاحکار ابراهیم کالین سره ملاقات وکړ او د شام په حالاتو یې خبر ورکړ.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو بیان بشیر ګواخ، تکنیکی همکار اساق امیری او د غسیټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.